د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ک افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندربډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې قانونه پورته کړي. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې د کورونا وایرس له لاسه نور 112 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې د دغه وایرس نه د مړو شو خلکو شمیر 14,000 او 39 ته رسیدلې. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنر دا خبره په داسې وخت کړي چې په لکونو کډوال لا هم خپل وطن ته نه دي ستانه شوي او په یو شمېر ګاونډي ملکونو کې په سخت حالت کې ژوند تېروي. اخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وای د افغانستان نه د امریکایي او نړیوال ځواکونو د وستو اعلان په دغه جنگ ځپلي ملک کې د بد امنۍ زیاتېدو ویره سیوا کړي او د امریکایي حکومت نه غوښتنه کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ولسی خلکو د حفاظت، تعلیم، روغتیا او مطبوعاتو مرستې په لومړیتوب وګڼي. دغه ډلې په یو اعلامیه کې د امریکای صدر جو بایدن انتظامیه نه غوښتنه کړي چې امریکا باید په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې مرستې زیاتې کړي. جو بایدن څو ورځې وړاندې اعلان کړی چې د روان کال د ستمبر په میاشت کې به د افغانستان نه خپل ټول پوځیان وباسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندربا ډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې ګامونه پورته کړي. عمران خان نن په ټویټر لیکلي چې هیڅوک د قانون نه بره نه دي او تحریک لبیک چې کلا د ریاست واک چیلنج کو نو د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ د مخنیوي قانون لاندې ګام پورته کړل شوی. خو نوموړي ویلي غربي هوادونه هم باید د مسلمانانو خلاف کرکه خوروونکو ته سزاګانې ورکړي. پاکستان کې تندربا مذهبي ډلې تحریک لبیک روانه هفته په ټول ملک کې سخت احتجاجونه کړي او د پولیسو سره یې نښتي هم شوې چې پکې دواړه اړخو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تحریک لبیک ډله د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فرانس د صدر لخوا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي د خپرو شوو خاکو د ملاتړ نه وروسته باید د فرانس سفیر د ملک نه وویستل شي او د فرانس سره سفارتي اړیکې ختم کړي شي او دغه ملک د جوړ سامانونو نه دی په حکومتي کچا بایکاټ وکړي شي. اخوا حکومت مخالف سیاسي پارټو د جمعې پرز پارلمان کې د غونډې په وخت د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ تیر کال د ملک نه د فرانس سفیر وستو او دغه ملک سره تجارتي تعلقاتو ختمولو په سر شبي تړون باندې سختي نیوکه کړي. حکومتي وزیرانو ویلي د تحریک لبیک پاکستان سره د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر کوم تړون نه دی شوی. خدا چې دغه ډلې سره یو مفاهمت شوی چې د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر به قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کوي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې چې د تحریک لبیک پاکستان مقصدونه معلومولو او دغه تحریک جوړولو په شاله سنو کار کولو لپاره دی یو کمیټه جوړ کړی شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او ناقدین وای د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې چې کله تحریک لبیک پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سورزو پورې احتجاجونه کړو نو هغه وخت د غډل سره د ملک د پوز یو اعلی افسر او د آی اس آی اوسنی مشر د جوړجاړي کولو په وخت د پیسو چکونه ویشلو او هغه ته خپل ورونه ویلو. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې د کورونا وایرس سلاسه نور 112 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمیر 14,000 او 39 ته رسیدلې ده. پاکستان کې نن په 15 ورځ پرله پسې د 100 نه زیات کسان د کورونا وایرس ته لاسامل شوي. د د پاکستان د کورونا وایرس مخنیوي ادارې د شمیرې تر مخه په ملک کې د 3000 نه زیات د کورونا وایرس ناروغان د ژوند د سختې خطرې سره مخ دي. په خبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه د شپږ دېرش ناروغانو د مړینې سره تر اوسه پورې د دغه وایرس نه د مړو شمیره 2872 ته رسیدلې. اخوا په بلوچستان کې د یو تن د مړینې سره د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو شمیره 233 ته رسیدلې ده. کراچۍ یونیورسيټي کې په کورونا وایرس چې یو څېړنه کې ویل شوې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو 50% پیښې په برتانیا کې په جینیاتي توګه د بدل شوي وایرس دي او 25% د جنوبي افریقا د وایرس دي چې په تیزی خوریدونکو زورور وایرس دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. ملګری ملتونه وایي ک افغان سوله ناکامه شي، له افغانستان څخه به بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې په لکونو کډوال لا هم وطن ته نه دی استان شوی او په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. افغان چارواکو بیا په دغه هیواد کې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته هم د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی. له کابل پرې حقمل روان یو راپور رسولی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وایي چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د دې امکان شته چې په افغانستان کې د سولې تر ناکامېدو سره سم تاوتریخوالی زیات شي او له افغانستان څخه به بهرنیو هیوادونو د کډوالو لړۍ هم زیاته شي چې اغیز به یې په اروپایي هیوادونو هم پرېوځي. خو د افغانستان حکومت بیا په دې اړه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وړاندې د امنیت ډاډ ورکړی. ویلي دي چې د بهرنۍ ځواکونو په نشتون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښت ته چمتو دي. افغان سیاسي شنونکي هم په دې اړه اندېښنې تاییدوي او زیاتوي چې که تر بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د سولې خبرې ناکامه شي نو د کډوالو کچه زیاتېږي. نصرت الله حقپال وویل
د سولې د خبرو مذاکرات لار د فهم ته نه رسیدو تبن چې جګړه ډیره شدیده کیږي، جګړه ډیره سخت وي او که چې داسې وضعیت خو ته مونږ زو نو تبن چې کډوال کیږي، خلک بار کیږي، بیا به مهاجرت مخه کی پاکستان، ایران او ټول نړۍ باید د افغانستان د مهاجرینو لڅپین خوندې نه وي. خو زه فکر کوم چې د فعل لپاره لا هم د حالت دغه وضعیت ته د تګ احتمالات ډیر کم دي او هیله مندي شته چې خبره دومره ترخنه شي او تر دې ځای خبره ونه رسیږي.
د پانتون استاد او شنونکو هدایت الله پختین وای په هیواد کې فقر او غریبي اوس خلق مجبور کړی دی چې هیواد پرېګ دی. خاغلی پختین زیاتوي کدي سولې خبرې ناکامه شي په افغانستان کې جګړې زور اخلي چې دا دواړه حالتونه خلق په دې مجبوروي چې افغانستان پرېګ دی او په مهاجرت لاس پورې کړي. پختین وویل
یو افغانستان کې د جګړې مسله ده چې تلته بلابل هیوادونه خپل ګټي لري. ثبوتونه او شواهد شته چې بعضي هیوادونه ځینې ډلو ټپلو توسلي ورکوي. که چېرې د سولې پروسه ناکامه کینو جګړه به زور اخلي. دوهمه خبره ده د کډوالو په برخه کې دلته د بیکاری کچه ده او بیروزګاری ده، فقر ده چې دا هم د دې لپاره مرسته کوي چې هیوادوال افغانستان څخه نور هیوادونو ته مخه کوي او افغانستان پرېږدي.
دا په داسې حال ده چې لا هم ګڼ شمېر افغان کډوال په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې د مهاجرت وختونه تیروي چې ډېره برخه یې په پاکستان کې دي. له پاکستان نه کله ناکله د افغان مهاجرو د ځورونې راپورونه ورکول کېږي چې ګینې دلته یې ژوند سخت دی او د پاکستان چلن ورسره ښه نه ګڼل کېږي. خو پاکستان تازه د افغان کډوالو لپاره نږدې 14 لک افغان کډوالو ته د اپریل له 15 نېټې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته د زیرک کارتونو ورکولو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل کړې ده. دا کارتونه هغو افغان کډوالو ته ورکول کیږي چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر 1 کې نوملیکنه کړې. که هر کډوال دغه کارت واخیست دوی کولی شي چې د دې هیواد د روغتیا، کاروبار او بانکي خدمتونو ته لاسرسی ولري. حکمل صدات، دیو ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ترخم په پوله په زرګونو هغه خوارکخه مزدوران څوک چې د پولي دواړو غاړو ته په وړو غټو ګاندو کې تجارتي توکي چې زیاتره پکې خوراکي مواد شامل دي وړي راوړي د پاکستان له اړخه د وخت نه وړاندې د پولي لټړلو سره د ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی غواړي چې پوله دې تر نیمې شپې خلاص وساتل شي چې دغه سید دوی مشکل حل کړي او سره عام خلکو ته هم په تلوراتلو کې اسانتیا رامست شي. نور تفصيل د ابراهيم شنواري پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت د بیا بیا اعلانونو او یو واضحه تګلارې باوجود چې د تورخم پوله به د اونۍ او ورځې تر څلوري ساعتونو خلاص ساتلی شي، خو په تورخم کې ځایي تاجران، ترانسپورټران او بیا په خاصه توګه د زرګونو په شمېره کې ځایي او افغان مزدورکار کسان یې چې د سهار او بجې دغه پوله پرانستونه پس د ماخام سره سم بیرته اوتړل شي، چې له وجې نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزه تجارت متاثر کېږي، بلکې د پوري دواړو ارخوند د عامو خلکو تګ راتګ او بیا په خاصه توګه د مزدورکار کسانو او دیاړی مارانو روزګار ډیر متاثر شوی. د ماخام سره سم د تورخم پولی تر لوجه زیاتره وخت د زرګونو پښمیره کې عام خلک تجارتي گاډي او پخپلو شاګانو یا لاس گاډو کې د پولی دواړه اړخونو ته تجارتي توکي وړلو او راړلو والو مزدوران او دیاړی ماران په ګینډو ګینټو په انتظار کولو مجبور شي. په تورخم کې مزدورکارانو او دیاړی مارانو تر اپی خود دغه مشکلات په حق له د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان خان شنواری وایس اف امریکا ډی ون نیوز ته وویل چې د وخت نه وړاندې د پولی تر سره رز زیات شي چې لوجه د دوی دند هم متاثر شي.
اوس وخت کې ټول نه غټه ستونزه په تورخم کې ده. دا رش وجه ده، بیروبار زخ زیات دی. زمون چې کله افغانستان لزون زمونږ درې څلور پنځه غنټې لګي رش په وجه باندې مسافر هم لګي زمونږ هم لګي پېښ افغانستان زمونږ راځو هغه کې بيخي ډېر زیات هم لګي څلور غنټې پنځه غنټې شپږ غنټې او و غنټو تم کې خبر رسی شي مسافر هم درې دلی مزدوران هم درې دلی دي. نو نن سبا چې په تورخام کې ډیره زیاته غټه ستونزه ده، رش وجه ده، رش نظمونه ډیر زیات متاثر شوی او خپه یو.
د فرمان شینواری په وینا د هغه د اتحادیه د غړو شمیره تقریبا 8000 ده، چې پکې تدریز را پورې شینواری، اپریدی شینمانی او ځنې پکې د پیښور او شاوخوا علاقو سره هم تعلق ساتي. د باقی پاتې 15000 مزدورانو تعلق د افغانستان د پولیس سره نږدې علاقو سره دی. د هغه په وینا په دغه کسانو کې تر 12 کال عمر پورې ماشومان چې ځنې پکې یتیمان هم دي شامل دي او یو څه شمیره پکې خزینه مزدورګار هم شته. دغه مزدوران د افغانستان له اړخه بسکټ، چاکلیټ، مختلف شربتونه، صابون، شیمپو او ټوټ پیس راوړي او د پاکستان لاړه خچینی یا بورا ګوړه شوده او نور ځینې خوراکي شاین افغانستان ته اړي. د فرمان شنواری او داغه د اتحادی نور غړو په وینا په پوره د خلکو بیروبار یا رش جاتی دو سره سم هغوی د پاکستان اړخته د ځینې حکومتي ادارو چې په کې نېشنل لاجستیک سیل، کسٹم، انټی نارکاټکس فورس او د امنیتی عسکرو لخوا هم ځینې وختي ستونزې رامخې ته دي او دغه ادارو کارکونکي کله کله دوی د خپل داندې څخه منع کوي او تشدد هم پرې کوي. خو فرمان شنواری غني چې که د تورخم پوله تر نیمې شپې پرانستې پاتې شو نو د دوی روزګار به وده عمومي او عام ولست به هم اسانتیا شي.
دا گیټ د وونه تر شپې 12 بجو پورې کولاو شي، نو نه به مسافر ته ستونزه ای، نه به د غنډو مزدورانو وړونکو راوړونکو ته ستونزه ای. دي کې با زبنګ چې کوم ترانسپورټ دی، اخی موټر پلین کو چونا ټونه سي دي، هغه هم پکې مزدوري کا. کوم چې زبنګ مزدوران غنډو غټو والي دا هم پکې مزدوري کا. نو کدا گیټ دورانیا ډیر شوا، سار نه تر شپې 12 بجو پورې شوا، نو د سره ټوله مسلې حل کېږي.
د تورخم پوره د ورځې په کچه فقط تر 12 ساعتونو خلاص ساتلو په حق له چې کله وایس اف امریکا ډیو نیوز زائد پولی امنیتی چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی د خپل نوم او منصب نه بډاګه کولو په شرط وویل چې د تجارتي گاډو کموالي لوجه هغوی کله کله پوره د ماخام سره سم اوتړي. البته که دغه د تجارتي گاډو شمیره یا د عامو خلکو شمیره کله هم زیاته شي نو دوی دغه پوله د شپې تر 10 او حتی تر 12 بجو هم خلاص ساتي. البته د دوی په وینا که رش نه وینو د امنیت له خاطره پوله د وخت نوړاندې او تړل شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
خان ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد ګام اخیستل د ریاستي عملداري په چیلنج کولو د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې اخیستل شوی دی. وای څوک هم د قانون او دستور نه پورته نه دی. وزیر اعظم عمران خان په ټولنیزي رسنۍ ټویټر باندې لیکلی هغه د مغربي حکومتونو نه چا چې په هولوکاست باندې منفي تفسیر غیر قانوني ګرځول غوښتنه کوي چې همدغه معیار په خپلولو سره دی هغه تندرو ته سزا ورکړي څوک چې قصدن د پیغمبر اسلام په شان کې سپکاوی کوي. اخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي د پاکستان حکومت په تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز د کومبل هیواد په غوښتنه نه دی لګولې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اوري.
په ټویټر جاری کړي بیان کې د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې پاکستان او نړۍ کې اوسیدونکو لپاره یو خبر سپینول غواړي او هغه دا چې کله تحریک لبیک پاکستان د تشدد لار خپل کړه په خلکو او امنیتي اهلکارو حمله وکړي نو د هغه خلاف کاروایی وکړي شو. د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې کله تحریک لبیک پاکستان د ریاست عملداري چیلنج کړه نو د هغه پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قوانینو لاندې کاروایی وکړي شو او څوک هم د آئین او قانون نه بالا نه دی. کار دی چې روانه هفته په ټول ملک کې د خونړي احتجاجونو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي د قوانینو لاندې تحریک لبیک پاکستان یو لا قانونه ډله ګرځولې ده او له دغه احتجاج وروسته د فرانس حکومت خپل وګړو او کمپنیانو ته د پاکستان څخه په ارزي توګه د وټلو امر کړی دی. د کورونو چارو د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې مرکزی حکومت داسې شواهد ترلاسه کړي چې خای تحریک لبیک پاکستان په ترهګرۍ کې ککړ ده. د پاکستان مرکزی حکومت نه یوازې په تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز لګولې بلکې د هیواد د میډیا د انتظام ادارې پیمرا هم تحریک لبیک پاکستان ته په میډیا باندې ځای ورکولو باندې بندیز لګولې دي. اخوا د هیواد مخالف سیاسي ګوند نو په قومي اسمبلی کې په حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره کړي لوزنامه غیر معقول ګرځولې او په دغه حکومتي ګامې ټکونه کړي دي. تیر ورځ قومي اسمبلی کې د بحث دوران د مخالف پیپل ګون غړي نوید قمر سوال راپورته کړي حکومت ته دا معلومه و چې هغه د فرانس سره دوه اړخیزه اړیکې نشي قطع کولې نو بیا یې ولې د تحریک لبیک پاکستان سره لوزنامه کوله. اسلام آباد کې د خالی پرز مطبوعاتو سره د خبرو په محل د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي اوس تحریک لبیک پاکستان کلدم ګرځول شوی او د هغه سره شوی حکومتي لوزنامه هم ختمه شوی ده.
یہ ہمارا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا. کسی حکومت نے کسی بین الاقوامی طاقت نے یا کسی بین الاقوامی ملک ہے اس نے ہم سے اس طرح کے کسی ایکشن کا مطالبہ نہیں کیا. یہ فیصلہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا.
ہغوائی پتہری کے لبیک پاکستان باندھے دا بندیز لگولو فیصلہ دا پاکستان دا حکومت خپل پریکړه او کم نړیوال طاقت یا هیواد د پاکستان نه دا غوښتنه نه وکړي. د پاکستان په پارلیمان کې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت نه دا غوښتنه هم کوي چې تحریک لبیک پاکستان د جوړولو پرشاد د پټو مقصدونو معلومولو لپاره دی یو کمیټه جوړ کړی شي. او په قومي اسمبلی کې د مخالف مسلم لیگ نون غړي ریاض پیرزاده ویلي باید چې د قومي اسمبلی غړي خبر کړي شي چې د تحریک طالبان پاکستان او سپاه صحابه پاکستان په شان لا قانون ډلې چا اولی جوړی کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
غورزنګ شپږ غړو نمونه د ترهګری پر ضد قانون لاندې د شکمن ترهګرو لیس کې اچول شوې دي. خو دغه تحریک یو غړی وای دوی به عدالت ته خواست ورکوي چې حکومت داسې ولي کوي، ځکه دوی وای دوی خو سولیز مبارزه کوي. نور تفصیل د صادق قاسم شاه په راپورټ کې.
تیر دو میاشتو کې د پښتنو د حقونو لپاره فعال تحریک پښتون تحفظ مومنت سر شپږ غړو نمونه د ترهګرۍ پر ضد جوړ د کال 1999 قانون د لاندې شیډول 4 یا سلورم شیډول کې اچولی شوی. شیډول 4 د قانون داسې شک دی د کوم لاندې د شکمن ترهګرو او فرقیز ګوند پورې تړلي کسانو نمونه په لیست کې اچول کیږي او امنیتی ادارې دوی باندې نظر هم ساتي او حکومت په دوی باندې سپابندۍ هم لګولی شي. د پښتون تحفظ مومنټ چې د پښتنو د ژغورنې غورزنګ وته هم ویل کیږي دې تنظیم یو غړی عالم زیب محسود وی او دی وته اول د دغه تحریک شپږ فعالان چې د ډیر اسماعیل خان دوا غړی اجاز پښتین او شاهد شیرانی دي او د ټانګ تنویر جرار، عبد الله ننګیال، ادریس پښتین او زهیب پښتین دي. د دوی نمونه حکومت شکمن تر هغه دغه شیډول 4 لیست کې اچولې دي، خو هغه وای دوی په عدالت کې دغه نمونه شیډول 4 نه لری کول لپاره خاص جمع کوي.
یور خو چې د کوم وزارت داخله دی یخته م بقایده دوی کې سونه ولېګل چې دغه کسان ولې چې دغه پکې یعنی سټوډنټس دي او داس کسان دي چې خالی یو کې سمتوبل شي چې بیا ولې کوشش شروع کړي دي کړه چې دا و بیا وي نو هغه موږ دوی کې سونه ولېګل چې دا خو تاسو په کم بنیاد شډول 4 ته چولې دي نو هغه تر اوسه پورې دوی جواب یې راغلی نه دی. نو پانه پس بیا دا کېدلی شي چې په کورټ کې هم پټیشن دایر شي دغه لپاره، نو هغه پټیشن به ان شاء الله زر کې موږ یې جمع کوو.
پی ټی ایم داوا کوي چې دا یو پر امن تحریک دی، حکومت بیا هم په کوم وجوهات د دې شپږ غړو نمونه شډول 4 کې اچولې دي. په دې حقله د هوم ډیپارټمنټ یا د متعلقه داخله امور صوبایي محکمې سیکرټر او د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش سره د واتس اپ د لارې او د ټلیفون د لارې د رابطي کوشش وشو خو دوی سره جواب ورنکړلو. خو په خبر کې په امنیتي امور څیړونکو اسماعیل خان هم وایي دا واضح نه ده چې امنیت پر ځای کول لپاره د یو داسې تحریک کسانو نمونه شیډول 4 کې اچول څومره موثر عمل دی، په کوم تحریک باندې نس بندیز لګول شوی دی او نه داس غیر قانوني ګرځول شوی ډاله ده.
او دا به هغه تنظیمونه باندې دا دغه لګیدل چې په کوم تنظیمونه باندې کې به د حکومت دغه چې حکومت په هغه باندې بندیز لګول یا به غیر قانوني ګرځول. او د پی ټی ایم مسله چې کوم مدد واغه دار چې پی ټی ایم او د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره هم د رجسٹرډ نو حکومت چې کوم دی په هغه پدې باندې غیر قانوني ګرځول د اوسه پورې زموږ
خود پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر په خوانی ډایریکټر او امنیتی امور باندې څیړونکو ډاکټر محمد سرفراز د حکومت په دې ګام وای دا داسې اقدام دی چې حکومت یا خزان یا نور خلکو له دوکه ورکوي. ټول خبر دی چې داسې قسمه ګامونه سره ترهګری نه ختمیږي.
دې سره بعد ترهګری او دهشتګردي کوم خاتمه ده هغه به نه کیږي بلکې به هغه به انکرېج کیږي، ولې چې خلک به کنفیوز وي. هغه خلک چې واقعي متشدد کاروایانو کې مصروف دي، ترهګر دي، دهشتګردي، هغه خو چرلټ آزاد ګرځي پسې خلک ادارې نه ګرځي او خلک چې کم پرم نه سیاسي اکټیویټي باندې یقین لري او هغه کې چې د خپل برخه علي هغه په سټې د نجایز کې سونه جوړیږي دا به ما خل د کاونټر پروډکټیو وي.
د کال 2014 راسي د ځوانانو دغه تحریک ته جنگ زپلي قبایلی زلو د خلکو आवाज په توګه راپورته شوه دي او دغه تنظیم جلسو او احتجاجونو کې د حکومت او خصوصا د امنیتی ادارو باندې سکسمه تنقید کوي. حکومت دغه تحریک باندې بارني ایجنډي باندې عمل کولو او د امنیت خرابولو الزامات لګولي او دغه داري مقدمه په درج کړې دي. خود پی ټی ایم دغه غړي دغه تورونو ته ځواب کې عدالتونو ته په دغه مقدمو کې مخامخ شوی دي او دغه الزامات رد کړی دي او داوا کوي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو او د تحفظ لپاره یو پر امن تحریک دی. صادق اعظم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. ورزنګ س شپږ غړو نمونه د ترهګری پر ضد قانون لاندې د شکمن ترهګرو لیست کې اچول شوې دي. خو دغه تحریک یو غړی وای دوی به عدالت تخواست ورکوي چې حکومت داسې ولي کوي، ځکه دوی وای دوی خو سولېز مبارزه کوي. نور تفصيل د صادق قسم شاه په رپورت کې.
د بنو پولیسو د مشر دفتر څخه سفیان نمیتن ته په لیکلي بڼه خبرتیا ورکړی شوی چې د ملک حالات سازگار نه دي. د ملک دشمنه عناصر او تندره وډلو نه یوازې په تیر وخت تر هغه عملیات کړي، بلکې اوس هم سیاسي خلکو ته غواښونه کوي. پولیسو ویلي اوس هم تر هغه غواښونه دي، ځکه دغه تن ته ویل شوی چې د ځان ساتنې لپاره دی اقدامات وکړي، تګ راتګ د کم کړي او پولیسو سره په تماس کې وي. د پولیسو لخوا په دې خبرتیا پاڼه کې سفیان نمیتن ته نږدې 12 لارښوونه شوې دي چې پکې ویل شوی غیر ضروري تګ راتګ دی ودرې او په ګرد چاپیر شکمن شویر دی نظر ساتي. د همورته ویل شوی چې ځان ساتنې لپاره د سکیورټي تنظیم برابر کړي، هم دې سره د پکور کې دنه او بهر سی سی ټی وی کیمراز هم په ځای کړي. سفیان چې احمدزی وزیر دی په بنو کې او سی وای چې په 1 اپریل د بد امنۍ پر ضد قومي جرګه کړي و چې د بنو په ډومیل تحصیل کې نه امنۍ ده. خلک وشل کیږي، تشتونه روان دي، د خلکو نه پیسې اخستل کیږي او وسلوال شکاره فعالیتونه تر سره کوي. وای صف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د پولیسو لخوا په شکاره ورته ویل شوی چې ځان دې خوندې کړي. هغه تور لګوي چې دغه دړکا د دوی د غلي کولو د پاره ده. هغه ویل دوی د اختر نورست بیا جرګه را غوښته ده چې د حکومت نه کومې غوښتنه کړې دي، د هغې جاج واخلي او د راتلونکي تګلارې وټاکي. سفیان ویل که څه ډول ځان ورته رسي، ذمہوار باید د بنو پولیس او انتظامیه وي.
مش خو بل داس خاص سو غلطي په ځون شو نه ویني چې کړی مو وي. خدا دې امن په نوم باندې مو یو جرګه کړی و د چې مش تاسو کوټي غت شاتریټس الریډ سره کوي. نو په چار د چې مش خو ټول وزخاتو ته کړی دی چې د دولته کېم دی امن او د امان خروپه والی عناصر دی مرکزی نه دی. په چار د چې دا ختم کی د عید په اوتم ارز قومي جرګه د 56 رکنی کمیټې جوړه ده، نو به یو فیصله کی خو چې به څه نقصان خوښ دی دغه ذمہ دارو ځلی انتظامیه وی د ډی پی او وی دا متعلق ای سی چو وی او دا متعلق ډی ایس پی او وی.
بلخوا د بنو پولیسو مشر ډی پی او عمران شاهد وویل دوی د خپل سرچینو لخوا داسې معلومات ترلاسه شوی وو چې دغه کسانو ته دړک یی او د هغه په اساس چلور کسانو ته خبر ورکړی چې ځان ساتنه وکړي او د پولیسو سره د پته ماسک وی. وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې پولیسو مشر وویل په علاقې کې امنیت خوندې دي او نور کلک ګامونه پورته کړی دي. هغه زیاته کړه د جرګې په غوښتنو پوره کولو کار کوي او د امنیت د لپاره په پورته کړی شوی ګامونه کې پروسته کې د پولیسو سره په مقابله کې یو مهم وسلوال هم ورزل سوی دی.
بل طرف نه کوم کوشش جاری دی چې د تسان مونږ نه شو یا سټاف کو تاسو په نمیل وایل مونږ هغه کوم کار دی هو کین بیکم ا وکټم ا ټارګټ هغه کا مونږ دا کوشش کوو چې ځان له خبرداري او دا چې مشکوک شي یا ګوري نو پولیس ته اطلاع وکړي. دا چې کوم ټاونشپ ته دی ته مخامخ چین کاونټر دی چې یو ټیرریسټ مړ دی نو کار خو لګیا ده. نو مونږ خپل طرف نه کوو پولیس کوشش کوي لګیا ده چې څومره هم داسې ایلیمنټس دي هغه د یار ایس سی یا
په بنو کې څلور کسانو د ځان خوندي ساتلو خبره په داسې وخت کې شوې ده چې د مارچ په میاشت کې د بنو په ځاني خېلو کې د څلور تنکي هلکانو په تشدد وژنه شوې وه او مړي بیا شل ورځې وروسته ترلاسه شوې وو. د دغو مړي ترلاسه کېدو وروسته ځاني خېلو احتجاجي پرلت او بیا اسلام آباد په لو لاریون پیل کړی وو او دوی هم غوښتنه کولی چې په علاقه کې د امنیت په ځای کړی شي او د شو او بدو وسله والو توپیر دې ختم کړی شي. وروسته بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د لاریونکو سره تړون کړی وو او باور یې ورکړی وو چې د دوی د نور غوښت سره به علاقه د هر ډول وسلوالو څخه پاکه ولای شي. عدنان بیٹنای وی او ای دیفا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که افغانستان کې د سولې لپاره روانې هلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندربډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې ګامونه پورته کړي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس د لاسه نور 112 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې د دغه وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 14,094 ته رسیدلې. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ک افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنر دا خبره په داسې وخت کړي چې په لکونو کډوال لا هم خپل وطن ته نه دي ستانه شوي او په یو شمیر ګاونډي ملکونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. اخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي د افغانستان نه د امریکایي او نړیوال ځواکونو د وستو اعلان په دغه جنگ ځپلي ملک کې د بد امنۍ زیاتېدو ویرا سیوا کړي او د امریکای حکومت نه غوښتنه کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ولسی خلکو د حفاظت، تعلیم، روغتیا او مطبوعاتو مرستې خپل لومړیتوب وګڼي. دغه ډلې په یو اعلامیه کې د امریکای صدر جو بایدن انتظامیه نه غوښتنه کړي چې امریکا باید په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې مرستې زیاتې کړي. جو بایدن سوبرزی وړاندې اعلان کړي چې د روان کال د ستمبر په میاشت کې به د افغانستان نه خپل ټول پوځیان وباسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندربا ډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې ګامونه پورته کړي. عمران خان نن په ټویټر لیکلي چې هیڅوک د قانون نه بره نه دي او تحریک لبیک چې کله د ریاست واک چیلنج کو نو د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ د مخنیوي قانون لاندې ګام پورته کړل شوی. خو نوموړي ویلي غربي هوادونه هم باید د مسلمانانو خلاف کرکه خوروونکو ته سزاګانې ورکړي. پاکستان کې تندربا مذهبي ډلې تحریک لبیک روانه هفته په ټول ملک کې سخت احتجاجونه کړي او د پولیسو سره یې مخته هم شبیبي چې پکې دواړه اړخو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. تحریک لبیک ډله د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فرانس د صدر لخوا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي د خبرو شوو خاکو د ملاتړ نه ورستو باید د فرانس سفیر د ملک نه اوویسته شي او د فرانس سره سفارتي اړیکې ختم کړي شي او دغه ملک د جوړ سامانونو نه دي په حکومتي کچا بایکاټ وکړي شي. اخوا حکومت مخالف سیاسي پارټو د جمعې پرس پارلمان کې د غونډې په وخت د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ تیر کال د ملک نه د فرانس سفیر وستو او دغه ملک سره تجارتي تعلقاتو ختمولو په سر شبي تړون باندې سختي نیوکه کړي. خو حکومتي وزیرانو ویلي د تحریک لبیک پاکستان سره د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر کوم تړون نه دی شوی. خدا چې دغه ډلې سره یو مفاهمت شوی چې د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر به قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کوي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې چې د تحریک لبیک پاکستان مقصدونو معلومولو او دغه تحریک جوړولو په شاله سونو کار کولو لپاره دی یو کمیټه جوړ کړی شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او ناقدین وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې چې کله تحریک لبیک پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سوبرزو پورې احتجاجونه کړو نو هغه وخت دغه ډلې سره د ملک د پوځ یو اعلی افسر او د آی اس آی اوسنی مشر د جوړجاړي کولو په وخت د پیسو چکونه ویشلو او هغوی ته خپل ورونه ویلو. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس سلاسه نور 112 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 14,094 ته رسیدلې ده. پاکستان کې نن په 15 ورځ پرله پسې د 100 نه زیات کسان د کورونا وایرس ته لاسامل شوي. د پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې د شمیرې تر مخه په ملک کې د 100 زره نه زیات د کورونا وایرس ناروغان د ژوند د سختې خطرې سره مخ دي. په خبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه د شپږ دیرش ناروغانو د مړینې سره تر اوسه پورې د دغه وایرس نه د مړو شمېره 2872 ته رسیدلې. اخوا په بلوچستان کې د یو تن د مړینې سره د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو شمېره 233 ته رسیدلې ده. کراچۍ یونیورسيټي کې په کورونا وایرس شوی یو څېړنه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ته مثبت پیښو 50% پیښې په برتانیا کې په جینیاتي توګه د بدل شوی وایرس دي او 50% د جنوبي افریقا د وایرس دي چې په تیزی خوریدونکو زورور وایرس دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د کورونا له درېمې سپې سره مخ دی او په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه هیواد کې له کورونا څخه 112 کسان مړه شوي دي. بل اړخ ته د کورونا په اړه جوړ شوی ملي مرکز راتلونکي چهارشنبې ورځ نه د 500 تر 950 کال عمر کسانو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکولو اعلان کړی. لوړاندې نه په پاکستان کې چپ شوی 2 میلیون کسانو څخه 1.4 میلیون ته واکسین ورکړل شوی دی، خو روغتیا پالان وایي چې دا بهیر ډیر ورو دی. پیر ولا چاپری او راپور رسولی
د حکومتي شمیرو تر مخه تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کرونا 112 مریضان مړه شوي دي چې ورسره په دغه رنځ باندې د مړو شمېره 14,090 ته رسېدلې ده. د 14,999 کیسونو مخې ته راتلو سره په ګرد هېواد کې د کرونا مریضانو شمېرې 55,150 ته جګی شوي دي چې پکې 14,150 جدي حالت کې روغتونونو کې پراته دي، خو بیا 55,950 دغه بیمارۍ نه روغ شوي هم دي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس دا وخت درېمه چپه د اړوند دوه چپونه خطرناک بولي. د کرونا وایرس په اړه سویلین او فوزي چارواکو باندې ګډ کامی کمانډ مرکز مشر او مرکزی وزیر اسد عمر د راتلونکي چهارشنبې ورځ نه د 500 کالو نه واخله تر یو کم شپېتو کال عمر پورې ویکسین عمل پیل کولو اعلان کړی دی. د خپل یو ټویټ د لارې اسد عمر دغه ویکسین لپاره مستحق خلکو باندې خپل ځان رجسټر کولو غږ کړی دی. وړاندې نه د پاکستان حکومت د شپېتو او د دین زیات عمر خلکو ته د کرونا په ضد ویکسین لګولو عمل پیل کړی دی. حکومتي شمیرو تر مخه تر اوسه ثبت شوی 2 میلیونه تنانو کې 1.4 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړی شوی دی، خو طبي ماهرین پاکستان کې د ویکسین لګولو د غشره ډېره کمه ګرځوي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې پایتخت اسلام آباد یو شخصي شفا انټرنیشنل روغتون وبایي مرضونو ډاکټر محسن په دې حق لختلې اندېښنې صدا سخایي.
22 کروڑ کے والے کی اس عرصے میں جب سے ویکسینیشن شروع ہوئی ہے، یہ بہت کوئی اچھی ریشو نہیں ہے. ہم ویکسینیشن بھی جلدی شروع کر سکتے تھے اور ہم ویکسینیشن کو بہت سپیڈی طریقے سے شروع کر سکتے تھے.
اغه وای 2 کروڑ آباد هیواد کې تر اوسه 1.4 میلیونه خلکو ته ویکسین لګیدل ډیره کم اشاره ده. ډاکټر محسن اول پکارو پاکستان کې د مخکنه او ډیر په تیزی سره د ویکسین لګولو عمل پیل شوی او نو مول دا هم په ګوته کړی بیا تر اوسه د زیات عمر خلکو ته ویکسین ورکړی شوی دی او د آباد اغلوی برخه چې کار روزګار کولی شي او د خپل کوروالو مټی دی اغیلا اوس هم د دین محروم دی، ځکه حکومت ته کارده چې د هر ځای نوی د ویکسین اغستو لپاره وسایل پوره کړو د دې لپاره د رقم بندوبست وکړي. وړاندې نه مخالف ګوندونه دا تور لګوي چې ګنې عمران خان حکومت ویکسین په اغستو پیسې نه لګول غواړي او په دې تمه ناست چې نور هیوادونه به ورته دغه ویکسین ویډیا ورکړي. پاکستانی ولس ته د چین جوړ سینوفارم نومې ویکسین ورکولو عمل د 13 فروری میاشتې 3 نیټې نه پیل شوی دی. مرکزی وزیر اسد عمر تر مخه پاکستان کې هر ورځ تر 80,000 تنانو ته ویکسین لګي. تیرونه اسلام آباد کی یو خبری کانفرنس تا وینا په وخت اسد عمر دراتلون کی وړو کی اختر نه پس د ویکسین لګولو شرکه تر 3% زیاتوالی راوستو اعلان هم کړو. چل عمل بید اسد عمر په خبره روزانه تر 200,000 پاکستانی وګړو ته ویکسین لګول ممکنه شي. هم د اسد عمر په مشرۍ کې قومي کمانډ مرکز د کرونا وایرس په ضد د روژې د میاشتې لپاره جوماتونو، مارکیټونو او د بازارونو په هکله نوي اس او پیز یا احکامات هم جاری کړي دي. خو طبعی ماهرین او سیڑون کی طور لگوی حکومت پدے باندے بش پر ڈول عمل کولو کی ناکام دے. پھر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده. کورونا رنس د کابو مندلو لپاره د پیښور زول انتظامی د دوه ورځو یعنی خالی او اتوار یا شنبه او یک شنبه لپاره د نرم لاکډاون یا ټول بند لړۍ اپیل کړی ده. په خار کې یوازې د خوراکي توکو دوکانونه، درملتونونه او کریانه اسټورونه پرانیستي دي او پاتې نور ټول کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. همدارنګ په خار کې د موټرو اډې هم تړل شوي دي او نورو سیمو ته د سورلۍ او ګاډي نزي. مدثر شاپري بشپړ حال راکوي.
د پیښور د ضلع انتظامی لړخه خار کې د دوه ورځو یعنی خالی او اتوار نرم ټول بند لړۍ دوام لري. صرف د خوراکي توکو دوکانونه، کریانه سټورونه او د داروګانو دوکانونه پرانیستې دي. د غرض لوی وړې اډې هم تړل شوې دي چې پکې د حاجی کیمپ یا لاهور اډه، چارسدی اډه، کوهاټ اډه او داسې نور شامل دي. هر څوک د انتظامی لړخه اعلانونه شوي دي چې دوه ورځې به نورو خارګوټو ته ګاډي نزي، اډې به تړلې وي. خو د باجوړ نه پیښور ته فاتحې لراغلې عمره خان وای اوس واپس نشم تلې ستونزو سره مخ یم.
میات شوه واغې ترغلی 400 دی دا به په خبر کې سره کار ودل ترانو او د ګاړو د خان دازره جاده ته تالې لګولې دي چې سپم نشتا بالکل هغه نه ګاړي خارسته نه پښتا زړه نه دي تکلیف دی هر چا ته په خپل امر سولې ده.
دغه ورځ نور اډو کې هم خلک په دې انتظار ولاړ دي چې چرته نه به ګاډي راشي، دی به خپل منزل ته ورسي. ډرایورانو ځای په ځای خپل ګاډي ودرولي په دې هڅه کې دي چې موقع ترلاسه کړي سورلۍ کېني او روان شي. دغه ډرایور افضل خان چې پیښور نه باجوړ ته ټکسي چلای وای، په دې دوه ورځو خو هیڅ اجازه نه لرم، په نور راته وای دوه سورلۍ به کېنی نو دا زما د پاره تاواني ده.
شپږ نیم سو روپۍ زمونږ کوي، د شپږ سو روپۍ جوړېږي زمونږ نه، نهه سو روپۍ اډه ځي، 350 روپے اڈل ددل داخلے، 350 روپے اڈا باجوڑ کے اخلے، 700 روپے چولے، 200 روپے زمنگ کا نہ پینے کی گی صحیح دن، 700 روپے زمنگ نہ اڈا جی کا نا جب 200 ورلے وے سمنو پ 1200 روپے کرو رمال سب باتیں کی گی، 200 روپے خرچہ کی دین داس تو معلوم دی تواور دل نو بیا غم کولے شو کنا وس اکثر لک منگ اڑو تے ناراض اکثر ٹیلی فون سوارے اگے کینو.
بل پلو ته حکومت وای ورستر بلې د کرونا مریضانو کې اضافه روانه ده. موږ سره د احتیاط نه پرته بل کملار نشته. لکه د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اعظم خان دغه روختون کې د مریضانو د شمیرو په حق لچ وای،
مریضانو تعداد ورستر روزه زیاتیږي، د موږ سره تقریبا 300 مریضان دي، 300 او 200 مریضان موږ سره په کرونا کمپلیکس کې راغلي. موږ د بیډونو تعداد چې کوم دی هغه ظاهر خبره د مریضانو تعداد ته ګورو نو ورستر روزه زیاتو دي، چې موږ سره
وای روختون کی دو پی ڈی خدمات تڑل شوی دی که مریضانو کی هم دغ رنگ اضافه روانه و نو کټونو کی به نور اضافه هم مکڑی شی. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پیښور.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان کې د سوداګرو مرکزی اتحادیې د حکومت له لوري د کورونا وایرس د زیاتېدو له امله په اونۍ کې د دوه ورځو لپاره د کار بندیز اعلان رد کړی دی. حکومت د اپریل 18 او 13 د ټولو کاروباري مرکزونو د تړلو غوښتنه کړې وه. حمید سمسور پرې نور حال راکوي.
د بلوچستان د کورونا چارو او د قبایلی امورو د څنګه لوري په خوراسوي اعلامیه کې ویل سوی دی چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتې دوله سوابه په صوبه کې بدوی ورزي په بش پړتوګه تجارتی چاري پټه پټړل سوی وي. دغه اعلامیه لنن زخه پیل سوی ده چې د مئی د میاشت تر لومړی نیټ پوري به دوام لري. په نور ورځو کې به مارکیټونه له پیښلمی زخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پوري به خلاص وي. پیټرول پمپونه د خلکو د عامه اړتیاو د توکو دوکانونه روغتونونه لیباټریانی دواخانی د وینې زیرمې او دغه ډول تیار خواړه ستنه کوونکې اوټلان به خلاص وي. په کوټه کې د مرکزی انجمن تاجرانو د سازمان مشر رحیم کاکړ دغه نرم بندیز رد کړی.
بلوچستان حکومت اعلان کړی وو چې په کوټه شهر کې به او په بلوچستان کې به پفتا کې به دوه ورځې د لاکډاون د پټي او د اتوار په ورځ مر مکمل د اعلان جدي مسترد کړی دی او نن د کوټه شهر ټول خلاص دی، ټول مارکیټونه ټول دکانونه خلاص دي. مر دا لاکډاون په یو صورت نه منو ځکه چې پروسه کال چې کوم لاکډاون تیر سو دوه میاشتې یا درې میاشتې داغه سازمان کانداران در په در رسول په کروڑو روپی باندې راوړي او پات رسول و دې سیزن ته انتظار وو چې دا سیزن راشي نو ممر دا مالونه باسه دا تاوام ولار.
د بلوچستان د کورونا چارو او د قبایلی امور له لوري په دغه اعلامیه کې دا هم ویل سوی دی چې د سوبې د باندې او د نننه پر یو شمیر لوبو ټولنیزو او سیاسي غونډو باندې به بندیز وي او دغه ډول په ټوله صبح کې به د تراویل منځونه به پر خلاص او پر خالص ځای تر سره کړي. په ټوله صبح کې به پارکونه او د ساتيري ځایونه هم تړل سوي وي. وزلي انتظامی چارواکو ته امر سوی دی چې لدینی عالمانو او د مدني ټولنې لپاره سره دی وویني چې د کرونا له وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره د روژې پر مهال دی پر ایسوپیز دی عمل درامت تر سره سي. د سوبي ترمنځ و ټول ترانسپورټرانو ته ویل سوی دی چې خپل سپرلی دی نیم په نیمه کم کی او د غډول و سرکاري او شخصي ملازمینو ته ویل سوی دی چې نیم په نیمه دی له کوروزه کارونه کوي. د سوبي پر یو شمیر داخلي لارو باندې د کرونا وایرس ازموینه به هم تر سره کړي او د غډول هر ځای ماسک لازمی ګرځول سوی دی. حمید سمسور وی او ډی وا
د وایس اف امریکا ډی وا خبرونه ده. پاکستان کې د اپریل په 14مه نیټه د څو ساعتونو لپاره د حکومت لخوا ټولنیز رسنۍ تړل شوې وي. په دې کار سره د ټولنیز رسنیو کارکونکو سخت خبرګون خوده و. په پاکستانی رسنیو کې راغلي چې وفاقي وزیر شیخ رشید لدی عمله بخنه غوښته ده، خو د قبایلی زلو اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې د کلونو راهیسې انټرنیټ نشته او د سیمې اوسیدونکو د ډیرو ستونزو سره مخ دي. ارشد مومن پری بشپړ راپور راوړی.
زی اوسیدونکو وای په قبایلی زلو کې موبایل انټرنیټ د کال 2014 راهسه تړل شوی دی او اوس هم د یو څو علاقو نه علاوه په ټولو قبایلی زلو کې موبایل انټرنیټ بند دی. د مومندو سره تعلق لرونکي شاسوار مومند وای د انټرنیټ نشوالی لامل د دغه سیمو خلکو ته ورپېښې مسلې پټې پاتې کیږي. دوی نشي کولی چې د خپلو ورانو کورونو، تعلیمي ادارو او دوی ته ورپېښې نورې مسلې د سوشل میډیا د لارې راپورته کړي. د نړیوال بانک په یو وروستي ریپورت کې په قبایلی زلو کې د ټولنیزو رسنیو په خصوصي توګه د ټویټر د ګټور کارولو په اړه ویل شوی. په قبایلی زلو کې د ټویټر کارونکو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو چې د کومو تنانو د ټویټر نه معلومات راټول کړي په هغه کې ډیر بحث د تعلیم، صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی د کال 2012 پورې د سیمو خلکو ټویټر د خپل منځي خبرو اترو د پاره کارو، خو د کال 2014 نه را پدې خو پر د خلکو ستونزې راپورته کول شروع شوې دي. د کور مزلې سره تعلق لرونکي سید محمد د پوهنتون زده کوونکی دی او په اسلام آباد کې په عدالت کې په قبایلی زلو کې د انټرنیټ نشوالی په ضد خواستوم جمع کړی دی. په عدالت کې لا هم د کیس اوریدنه روانه ده، خو وايي موجوده وخت کې د انټرنیټ نشوالی کړهونو سره مخ کړي دي.
لا د کیسه ده چې آنلاین کلاس او آنلاین ایگزام لپاره مو فعال او چې کوم د شاوې ته وو څنګه پر چلار د سپورت د اسلام آباد
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وفاقی او صوبای وزیرانو وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ پرانستو وعده کړې دي. روان کال د جنوري دریمه هفته کې هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته دورې پر مهال د موبایل انټرنیټ د پرانستو اعلان کړی و. بیا په 10 فروری په جنوبی وزیرستان کې د احتجاجي مظاهرې وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای د موبایل کمپنو ته لارښوونه کړې وه چې په علاقه کې د موبایل انټرنیټ سره د براډبینډ یا ځمکني انټرنیټ اسانتیاوې هم برابر کړي. پی ټی ای ویلو په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ د اسانتیاو برابرولو لپاره سروې کړې او اړوند موبایل کمپنو ته د انټرنیټ ښه کولو لارښوونه کړې چې د وزیر اعظم د هدایتو تر مخه د انټرنیټ سرویس سم کړی شي. خو لا اوس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې انټرنیټ اسانتیاوې نه دي برابر کړی شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور. ډیوا
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پښتنو ادیبانو د پیژندلو په برخه کې زموږ همکار سردار علي ټکر لیوبل پښتون ادیب سره خبرې کړې دي په غاړه ورو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یوبل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د ابراهیم خان کاکړ. عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پښتانه شعرا اول حصہ کی د ابراهیم خان کاکړ په حوالہ داسې لیکي. وای چې ابراهیم خان د نصر الله خان زوی او په قوم کاکړو، د پیر محمد کاکړ شاګردو او د اعلی حضرت احمد شاه بابا په زمانه کې پیدا شوی او بیا تر 1203 سن هجری پورې جن معلوم دی. ابراهیم خان کاکړ د پښتو یو ډیر ښه شاعر او د مینې په اورې زړه سویو او د لیونتوب حال پر راغلو. وای چې کله بس پرلې شو نو دی به د قندهار په بڼونو کې ګرځېده او په ارمان ارمان به سبې سبې اشار په اوچت او خوږ آواز ویل. د ده د کلام لږ نمونه تر دې وخته پاتې ده او نور کلامې زمانې ضایع کړی دی. زه اکثر په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرې ذکر کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري، ځکه چې زه کله د یو شاعر د جون په حواله باندې سویل غواړم موضوع مختلف کتابونو ګورم نو دغه د جون په حواله باندې صرف یو څو خبرې وي، نور دغه د جون چې کوم حالات دي هغه بالکل پټ دي. په خپل وخت کې صاحب دیوان شاعران خوننی مونږ سره هیڅ نشته. یو څو د کلام نمونې را سره او د دین علاوه را سره هیڅ نه. دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده، خدای یو حقیقت دی چې د دې ستونزې سره مونږ هر وخت مخ کیږو. نو راځي چې د ابراهیم خان کاکړ د کلام د نمونه د سره شریک کونو تاسو ته به لږ اندازه وشي چې دا څومره ښه شاعر و د خپل وخت. نو راځئ چې د کلام یې واورو. په زړه مې اور دی ستا له اوربله، پزړه می اور دې ستال اور بلا پات می کور دې زملا اور بلا او پدرس جهان با اورن بل پدرس جهان با اورن بل کړم للم بسان دې کړم بخور بلا او د بن بلبلو بندي بخار د بن بلبلوم بندی پخار شم نن پا سیالانو بے اعتبار شم دمر میں بستا چی تل پریویار شم او بار چی خوری ستا دا دربار شم او پا مخ خیستای خکولی ملوکی پا مخ خیستای خکولی ملوکی پا شاو خوادی دا حسن کوکی او بلبلان ستایی تا پا گلزار کی بلبلان ستائی تا پا گلزار کی توتی دستائی پسری مخو کی خو گوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کے زیریگم اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت را کے پلوی لام سپارم او خجون در تغوارم
ترنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ایډیو دا راپورنه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په سومالیا کې د انتخابونو په ډیل کېدو دغه ملک کې سیاسي اړې غړې راپورته شوې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې په سومالیا کې انتخابي عمل کې د پرمختګ په نه کېدو امریکا ډېره فکرمند ده، ځکه چې د دې صورتحال د لاسه سومالیا کې غیر یقیني حالات په پیدا کېدو دي او دې د سومالیا سالمتیا، سلامتیا او دفاع ته خطره پیښه کړې ده. د سومالی د عبوری آئین تر مخ سومالیا کې هر سلور کال پس پارلیمانی او صدارتی انتخابونه بیا کېدل لازم ده. د کال 2000 په ستمبر کې د سومالی صدر محمد عبدالله محمد او د سومالی 15 وفاقي مشران د عام انتخابونو په یو اډانه متفق شول، خو دغه عمل په دې وجه ناکام شو چې پارټو د انتخابي عمل په خپل فائده کې د استعمالونو تورونه په یو بل لګول شروع کړل. په ټپه ولاړ د انتخابي عمل د روانورو د پاره سو ځله خبرې وشوې، خو د دې خبرو سره نتیجه راونه وته او اوس په سومالیا کې ټول سیاسي عمل په ټپه ودرېدلې دی. د صدر محمد عبدالله محمد چې په خلکو کې د فرماجو په نوم هم مشهور دی، د صدارت میاد د فروری په 8 تاریخ ختم شوی دی، خو دی لا د صدارت کورسی نه پرېږدي او دی له دلیل د پارلیمنت د هغې فیصلې ورکوي چې پکې دته او خپل پارلیمان ته تر هغې پورې د کار کولو اجازت ورکړی شوی دی تر څو چې انتخابي عمل مکمل شوی نه وي. په دې سبب صدر فرماجو د مخالف سیاسي قوتونو دا مطالبه رد کړې ده چې د انتخابي عمل او د حفاظتي ادارو اختیار دې بل چاته حواله کړي. خو په کال 2012 او په کال 2014 کې د همدا شان حالاتو راپورته کېدو له وجې د هغه وخت صدر د انتخابي عمل او د دفاعي ادارو د اختیار نه لاس په سر شوی و. د صدر فرماجو د نارامتیا له سببه د فروری په 19 تاریخ د ملک د باقاعده فوج او مخالف سیاسي ګوندونو سره د تړون لرونکو ملیشو ترمنځ د مخالف سیاسي ګوندونو د مظاهرو شروع کېدو نه وړاندې او بیا د مظاهرو په دوران کې موګادیشو کې انختی شوي دي. دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی او د دې تابعیا کول لازمه ده. خاغلی بلینکن خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې موږ د سومالیا په وفاقي او ریاستي غړو باندې غږ کوو چې خپل سیاسي غرضونه شاته کړي. د سومالیا د خلکو له طرفه د دوی په اوږو د پرتو ذمهوارو احساس دي وکړي او سمدستي د صفا سوتره انتخابونو په کولو دي خپلو کې سلا شي. موجوده مټوالې به تر اوسه پورې شوې کامیابۍ تالا ترغه کړي، هغه اصلاحات به ډیل کړي چې سومالیا ته فوري طور ضرورت دی چې بنیادي مقصد یې د سومالیا د قرضونو د بوج سپکول دي. دا به د ترهګرۍ خلاف د جاري جنگ په لار کې ډېر خنډان هم راولاړ کی. امریکا د سومالیا د خلکو د امنناکه احتجاج کولو د حق مرسته کوي او د هر فریق لخوا د کیدونکي شر فساد سخت مخالفه ده. موږ د سومالیا مشرانو ته په سختو ټکو کې دا خبره کوو چې د ملک د سباون تحفظ دی وکړي او سمدستي دي د صدارتي او پارلیماني انتخابونو په کولو خپلو کې سلا یو کړي.